دا مشال اډیو دا محل په خبر کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال اډیو په دې خبري غړي کې موزه ګل ایاز او ملي حمیرزاده هر کله کو په خبرونه کې قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم درکړو. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له ملي حمیرزاده و.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. وزیر اعظم عمران خان نن د بی آر ټی افتتاح کوي. پاکستان او افغانستان د سوداګریزو اسانتیاو لپاره پارلماني کمیټه جوړې کړې دي. او د فرانس ولسمشر لخپل روسي او ایراني سیالو سره د بیلاروس او لبنان په اړه خبرې کړې دي. وزیر اعظم عمران خان نن د پیښور د چټک بس پروژې پرانیسته کوي. د بی آر ټی د افتتاح اعلان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د شروع په ورځ له رسنو سره په خبرو کې وکړ. چارواکي وایي چې د بی آر ټی د افتتاح لپاره پوره انتظامات شوي دي او د دې لپاره د ماسپخین 3 بجې وخت ټاکل شوی دی. د پیښور د چټک بس پروژه په 2018 کال کې د تحریک انصاف د حکومت په وخت هغه وخت اعلی وزیر پرویز خټک پیل کړی و. دغه پروژې د پوره کېدو لپاره اول شپږ میاشتې وخت ورکړ شو، خو وخت په وخت د نیمګړتیاو له کبله وځنډېدله چې اوس شاوخوا 2.5 کاله پس پرانستل کیږي. نن په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد څلور ورځنی کمپین رسمن پیلېږي. د خیبر پختونخوا د بیړنې او خدماتو څانګې ایمرجنسي آپریشن سینټر تر مخه 4.5 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه یې له 500 کلونو کم دي د پولیو ضد څاڅکي به ورکول کیږي. د بیړنې او خدماتو څانګه وایي چې په 21 حساسو ضلعو کې ده به دغه کمپین پر مخ وړل کیږي. پرون د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د پولیو ضد کمپین پرانستې پر مهال ویلي چې حکومت د پولیو رنس ختمولو ته ژمن دی او د پولیو ضد کمپین کې دینی عالمان، میډیا او منتخب استازي باید خپل رول ولوبوي. په پاکستان کې په کورونا وایرس سخته کسانو شمیره 2,13,603 او تر رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وپاڼه وایي چې د اګست تر 14 له کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیر 6,109 ته لوړ شوی، خو له کووید 19 ناروغۍ تر 2,46,000 زیات کسان رغیدلي هم دي. د پاکستان وفاقي حکومت د اګست له 8 څخه د رستورانتونو، هوټلونو، پارکونو او سینماګانو د پرانستلو پریکړه کړې، خو تعلیمي ادارې به د سپتمبر له 15 بیا خلاصېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د افغانستان د سولې پروسې ترڅنګ د سیمې په ثبات کې خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. قریشي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال سره د الوداعي ملاقات پر مهال کړي. نوموړي وویل چې د سیمې دوامدار امن او استحکام د افغانستان لامل سره تړلې دي. قریشي زیاته کړه چې بین الافغاني مذاکرات به په افغانستان کې تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. په دې موقع افغان سفیر د بهرنیو چارو وزیر مننه وکړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې د اسانتیاو او پکې د موجودو مشکلاتو د حل لپاره پارلماني کمیټه جوړې کړل شوې دي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر پرون پارلمان ته وویل چې د دې مقصد یو کوشش دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو چارو کې ځنډ او مشکلات لرې کړل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان د پارلمان له سپیکر سره په سلا مشوره دا کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې کار به دا وي چې له افغانستان سره تجارت پراخولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې. دواړو مشرانو په بیلاروس کې تر انتخاباتو پس په تشدد او په لبنان کې تر چاودنې پس د حالاتو په اړه غږېدلې دي. مکرون پرون له خپل ایراني همنصب حسن روحاني سره هم په ټلیفونو غږېد او له تهران یې غوښتنه وکړه چې په لبنان کې له لاسوهنې او یا د کشالو له زیاتولو څخه ډډه وکړي. ایران په لبنان کې د شیعه حزب الله ډلې په ذریعه خپل نفوذ لري. د حزب الله سیاسي ډله د لبنان په مستعفي شوي حکومت کې مهمه برخه لري او له ولسمشر مایکلون سره ائتلاف لري. د وزیر اعظم حسن دیاب په مشه د لبنان حکومت روانونه تر غیر وروسته استعفا ورکړه چې د بیروت په بندر د اګست 14 په غبرګون کې مظاهره وشوه. په 14 کې 111 کسان وژل شول او شاوخوا ټوله سیمه کې ودانیو ته نقصان ورسولو. د فرانسې ولسمشر دفتر ویل چې ولسمشر مکوال روحاني سره په خبرو کې په دې ضرورت زور راوړ چې ټوله ښکېل خواوې دي له بهرنۍ مداخله نه ډډه وکړي او یو داسې حکومت جوړې دوملاتړ وکړي چې اوسني بیړني حالات په سمه توګه سنبالول شي. له پوتین سره په خبرو کې مکوال روس نه غوښتنه وکړه چې په لبنان کې د ثبات بحالولو په لړ کې له نړیوالې ټولنې سره تعاون وکړي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه باندې مشال اړینه واوریدل چې ملي حمیرزاده وړاندې کول خطر مزورونکو په روانه کړي کې تاسو لپاره په کنټرول موضوعاتو رپورټونه لرو. نو لومړی رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم. وزیر اعظم عمران خان نن د پیښور د چټک بس پروژې یعنی بی آر ټی پرانست کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د اگست پر 12 په خیبر کې په پیښور کې خبرانو ته کړي. نو موړي زیاته کړه چې د پروژې د پرانستو سره به ولس د سفر یو معیاري سہولت ته رسایي ولري. د پروژې افتتاح لپاره د ماسپخین 3 بجې وخت ټاکل شوی دی. دا چې په دې بس کې به سفر څنګه کیدی شي تفصیل ملي حمیرزاده راکوي.
وزیر اعظم عمران خان نن د پیښور د چټک بس پروژې یا بی آر ټی پرانست کوي. د پروژې د افتتاح اعلان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د شورو په ورځ له رسنو سره په خبرو کې کړیو. محمود خان د اګست پر 12 خبریالانو ته وویل د پروژې له پرانستو سره ولس له معیاري ترانسپورټي اسانتیاو برخمن شي. دا پروژه چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند تیر حکومت په 2019 کال کې پیل کړې وه، حکومت یې په بیا بیا د پرانستو اعلان کړي خو وروسته د تعمیراتي چارو د نه بشپړتیا له وجې ځنډولې. په 2019 کال کې د پروژې پیل د هغه وخت اعلی وزیر پرویز خټک کړو. هغه وخت نوموړي ویلیو چې دغه پروژه به په شپږو میاشتو کې مکمل شي، خو په پوره کېدو کې یې شاوخوا 2.5 کال لګېدل. پر وخت د پروژې د نه مکملېدو له وجې پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې وخت په وخت تنقید هم شوی دی. خو د خیبر پختونخوا د خواري کخې او کلتور وزیر کټ یوسف زید نه هپورس د پروژې د ځای دوره وکړه او لر رسنو سره په خبرو کې ویل چې دغه پروژه تیار ده او په دوه ورځو کې به افتتاح شي. نو مړی وای ز دا وخت په بی آر ټی بس کې سفر کوم. لا سوکنو ډیپو نه صدر ته روان یم. دا وخت د کلا بالای سر ل سټیشن ته ریګم. هغه ټولو چې به ویل بی آر ټی بنشي جوړې دي، دا وایم چې بی آر ټی د الله په فضل جوړه شوې ده. ز دا خپل ټولو خويندو لونو ورونو زکونکو د ټولو لپاره یو ښه سہولت بولم. حکومتی اسنادو سره سم په پیل کې د پروژې د چارو لپاره شاوخوا 500 ارب روپۍ خودل شوی وي، خو اوس یې لګښت تر 80 ارب روپو لوړ شوی دی. په ټاکلي موده کې د نه بشپړېدو او په تعمیراتي چارو کې د نیمګړتیاو له وجې صوبایي حکومت د پروژې لګښت 100 ځلې لوړ کړ. په 2013 کې ورته 9.5 ارب روپۍ ځانګړي شوی وي. په 2019 کې د پروژې بجټ څه باندې 6.5 ارب روپو ته ورسید او اوس حکومت وایي د باندې 7 ارب روپیو له اضافه سره لګښت 8.5 ارب روپو ته رسیدلې دي. د پروژو د ټرافیکي چارو یو افسر عالمگیر بنگش د اګست په 12 مشال ریډیو ته ویل خلک د موبایل اپلیکیشن د لارې ټیکټ اخستی شي او کارت جوړول شي. نو موړي زیاته کړه
زو کارت ټیکټ افیس نن ملاويږي، د ټي وی ایم یعنی چې ټیکټ وینډینګ مشين دی دا غنم تاسو ته ملاويږي. ټیکټ کارت چې واخلې نو دي کې کم از کم 50 روپیس تاسو یعنی 50 روپے پکار دي چې تاسو سفر شروع کې چې 50 روپے زموږ ماکسیمم فیر. نو بی آر ټی هغه خو چې د سټاپ پر سټاپ لا مطلب یو ځل ټوکن واخلې د سټاپ نیکسټ سټاپ باندې کوزيږي نو هغه پورا چارج کیږي. زمونږ ڈسٹینس بیسڈ ہے چې کله تاسو سفر شروع کړئ تاسو نه بچی دي 10 روپیز ڈیڈکٹ شي. هر بیا 5 کیلومتر باندې 5 روپے اضافه ده. په یو طریقه ساتلی یو کسرا شي هغه وی چیر ز کارت نه اخلم او زه لکه یو سوستا په مخ کې چې دې کوزي ګم هغه د پاره مونږ یو ټیکټ ساتنه سنگل جرنی ټیکټ ورته وایي طرفې ټیکټ دې کې به چې کله هغه پرچیز کړي د ټیکټ کاونټر نه یا د ٹی وی ایم مشين نه 50 روپیز بدیتا د هغه ټیکټ قیمت پرې وځي.
عالمگیر ویل چې د پروژې د پرانستې لپاره پی ڈی اے یا صوبایي ترقیاتی اداره او صوبایي حکومت په ګډه انتظامات کړي دي. د نوموړي په خبره د پروژې د افتتاح لپاره 3 بجې وخت ټاکل شوی دی او د عمران خان لخوا د پروژې د افتتاح پس په زو پیښور سرویسز کار د ولس ته استعمال لپاره فعال شي. د دې په خبره د پروژې لپاره 260 بسونه لري چې دا 133 بسونه له دوی سره ولاړ دي او ټوله ورځ به د بی آر ټی په سړکونو تګ را تګ کوي. د بس دا ځانګړې لار د پیښور له چمکنو سلور لارې څخه پیلېږي او د حیات آباد په صنعتي زون کې پای ته رسي او تر 1.5 زیات تمځایونه لري. د پیښور ښار اوسیدونکو او د رڼا ویلفیر فاونډیشن مشر مهوش مزر خان مشال ریډیو ته وایي چې د پروژې تر افتتاح مخکې د بی آر ټی بس کې سفر وکړ، لاسو ملګرو سره لاړه او هلته ډیر ښه سہولتونه ولیدل. هغه مشال ریډیو ته ویل
مونږ بی آر ټی کې مونږ خزه لاړو او مونږ سره واړمو اور ډیر زیات زبردست ایکسپیرینس وو ځکه چې ولنی زلونګه په خبر کې داسې ټایپ په خبر سره چې پورا کے پی کې مونږ داسې ټایپ ترانسپورټ سیستم اول نو کتل نو اول نی تل داسې مونږ کې ناستو مونږ سره چې واړو بلکې کم کراوډ تل یو هغه جنرالي هغه کراوډ چې کم هر کال بهر زی نو د اغي ایکسپریشنز او ویوز داو چې داسې لګي بهر ملک ته ناستي نو مونږ هم دا سوچ کو چې مونږ په شانتي خلک خفي کوي ان وی فیل کراوډ چې زموږ په پروینس کې داسې یو ماس ترانزټ سیستم رالو نو چې کوم د غریبانو دي ته په تاسو نه غټه فیسیلټی د سونو غټ چینج وي د دې لپاره چې دی به یو ایئر کنډیشن بس کې یو ځای نه بل ځای ته ټراول کې د کارډ سیستم دن د ډېر خو بس خو ایکسټراڈنری زبردست او په ټایم باندې اترېدل هر سټاپ باندې 20 سیکنډز اترېدل او سو بسز هر سټاپ باندې اترېدل او سو بسز هر فور سٹاپس پاس وہ اترے دل سو ڈرائیوران دونوں سکلڈ لگے دل سے کچھ دیکھے ابرپ ٹرنز دیر سے آتو
د ایشیای پرمختیایي بانک د بی آر ټی سړک او تمځایونو جوړولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت ته د 593 ملیون امریکایي ډالرو پورې پور ورکړې او پاتې پنګه ورته صوبایي حکومت برابر کړې. په پاکستان کې د 2018 کال له سرشمېرنې سره سم د پېښور آبادی تر 4 ملیون لوړه ده چې له وجې ښار نه یوازې ټرافیکي ستونزې لري بلکې هوایي هم د زیاتو ګاډو له وجې ککړه ده. حکومت وایي د چټک بس پروژې له لارې به په ښار کې د ټرافیک او چاپیریال ککړتیا ستونزې تر یو بریده هواری شي. د بسونو دا ډول پروژې ورلمخه په لاهور او اسلام آباد کې موجود دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2013 15300 شپېته او 15555.
مشال ته تاسو غوږی کړه د بلوچستان حکومت ویلي دی چې د چمن د ستونزو د هوارې لپاره کار روان دی او ډیر ژر به د چمن لارې تګ راتګ او تجارتي لپاره پرانستل شي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر په تحریک التوا بلوچستان اسمبلی ته ویل چې د ستونزې د هواري لپاره د ټولو سره خبري روان دي او د مرکزی حکومت په مرسته په سرحدي پوله د تجارت او د خلکو تګ راتګ لپاره بخلاصوي. نور له کوټې نه د مشالوړي خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لنګو ویلی دی چې حکومت د چمن بارډر د ستونزې په هوارولو کې ډېر سنجیده دی او په دې کې د ټولو اړخو سره خبرې روانې دي. نوموړي د خبره تیر ماښام تر ناوخته پورې د بلوچستان اسمبلی وروانې غونډې ته د چمن په اړه د پښتونخوا ملي او میګوند غړې نصر الله زیری پر تحریک التوا باندې د خبرو کولو پر مهال کړی ده. په دې تحریک التوا کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړې نصر الله زیری لخوا ویل شوی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله د د میست رایس بند ده. د پولی د بندش په ضد نه هواز دوی میست په چمن کې پرلت وسو، بلکې د جولای په 1.5 منټه چې کله د پرلت پر خوالو د سرحدي پولی په لور لاریون وکړي او د پاکستان د مرکزی حکومت د پریکړې سره سمې د افغانانو لپاره د لارې د خلاصولو غوښتنه کوله، نو پر هغه لاریون باندې د پوینا د سرحدي اسکر له لوري ډزې وسوي او په نتیجه کې شپږ کسان ووژل شو. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لیګړی نصر الله زیری اول چې حکومت سمدلاسه د پاک افغان سرحدي پولی په اړه د چمن د ولس غوښتنې ومني.
موږ په هغه بیس کې دا غوښتنه وکړه چې حکومت زر تر زره د دغه لار خلاصه کړي، لکه چې 15 میاشتې کم مخکې چې کم ترتیب وو په هغه ترتیب دی دا لار خلاصه کړي او ورسره چا چې ټکان کړی دی کغار څوک دی کغ افسران دی کده اف سی ال کاران دی دا غی خلاف دی مقدمات درسي او د دې ګرد واقع کې دی یو عدالتي کمیشن جوړ شي. داغه عدالتي کمیشن دی د دې خبري تحقیقات وکي، بیا ورسره چې کم زخمیان دي یا شهیدان دي هغه ته دي سرکار معاوضه ورکي، ورسره د چمن څخه تر کوټه پوری چې د اف سي چک پوسټونه دي دا دي ختم شي، اولس دي پریج دي چې هغه خپل کاروبار او خپل تجارت وکي.
پر دې محل د چمن سره تړاو لرونکي د اومینیشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي اول چې جولای په 1.5 نیټه د چمن په مظاهره چانو چې کمیناتر سره ډزې وسوې هغه د سختې غندنې وړ دي، ځکه چې په دې کې د بې ګناه ځوانانو په ګډون یوه مېرمن وژل شوې وه. وروسته د چمن په اړه چې کوم وړاندیزونه ورکړي وو پر هغه هم د حکومت له لوري عمل نه دی شوی. د اومینیشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان څخه وی د چمن بارډر د بندش څخه 50,000 کسان د بیروزګاری په لور روان دي. دوه واره مې د وزیرالله بلوچستان جام کمال لوري د چمن په اړه د جوړې شوې کمیټې غړي و چمن ته رابللي او د هر اړخ سره خبرې وکړې او د دوی وړاندیزونه یې واخیستل. ټولو په یوه خوله د چمن ستونزې د کمیټې و مخې ته کښېښودلې. دغه وروسته چې کله په صوبه کې د کرونا په اړه په ایسو فیس کې نرمي راغله، کاروبار پیل او ترانسپورت شروع سو، نو د چمن د ولس غوښتنه زیات سوه چې د تجارت او خلکو تګ راتګ لپاره دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله هم ژر تر ژره خلاص سي. وروسته واسملې ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیارلانګو وویل چې د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله تجارت او تګ راتګ کول زموږ د خلکو بنیادی حق دی.
هم بہت قریب پہنچ گئے ان شاء اللہ.
د چمن د ستونزې په اړه د بلوچستان د اعلی وزیر لخوا د جوړې شوې کمیټې مشر او د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وایي چې موږ ډېر ورنږدې شوي یو او انشاءالله دا ستونزه به په دوو یا څلور ورځو کې په داسې طریقه باندې هواره کړو چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. دلته خبره دا یادونه وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت د کرونا وبا له امله د مارچ د میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن دغه سرحدي پوله تړلې وه، خو د پنځو میاشتو د تیرېدو وروسته یې لای په بشپړه توګه نه ده خلاصه کړې او د چمن د ولس غوښتنه ده د مارچ د دویمې نیټې څخه له مخه په ډول دي خلاصه شي.
ایوب ترین چې له کوټې نه رپورټ راکو چې د چمن سرحدي لارې په اړه د بلوچستان حکومت وایي چې دا ستونزه به ډېر زر هوارې شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا کال تجارت د کرونا وایرس وبا د خبرېدو مخنیوي لپاره د تګ راتک کمیدو لوجې اغیزمن شوې دي. د دې او سیاسي اړیکو د خرابېدو لقبل د دوړو هوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدل هم نقصان کړی دی او د دې نقصان پوره کول لپاره اوس بیا ځینې تجارتي لارې بیرته پرانستل شوې دي. د دوړو هوادونو پارلمانونو کې د دې مسلې ته پام اړول شوی او په خپلو خواو کې یو کمیټې جوړې کړې دي. افغان او پاکستانی سیاستوالانو د دې ګام د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کمیټې خبرو ته باید غوږ ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر غواخ په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي ویزو او راکړې ورکړې د مسایلو د حل لپاره د دوړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړې شوې دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اگست په 12مه په قومي اسمبلی کې د خبرو په محل ویل چې کوشش کوي لدې لارې د تجارت په مخ کې پراته خندونه لري شي.
موږ د افغانستان د پارلمان له سپیکر سره په سلا مشوره دا کمیټه جوړه کړې ده. د هغه سره زما خبرې شوې دي. دا کمیټه به د افغانستان سره د تجارت پراخولو لپاره کاروو. د دې مقصد دا دی چې افغانستان سره زموږ سوداګري زیاته شي، ځکه چې هلته ډېری موقع شته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان سره د تورخم، انګور اډې، غلام خان او خرلاڅو لارې د سوداګرۍ لپاره پرانیستې دي او د چمن لار به هم ژر خلاصه کی. د افغانستان او پاکستان د تجارتي لارو په اړه د بحث پر مهال د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویل چې د پارلماني کمیټې خبرې او لارښوونې نه عملي کیږي چې له وجهې د قبایلي ضلعو د خلکو د سوداګرۍ ستونزې نه دي حل شوي. هغه د اگست په 12مه سپیکر ته په وینا کې ویل
په بنیادی توګه پر دغه تجارتي لارو لا هم مشکلات دي او خلک مطمئن نه دي. تاسو چې کومه کمیټه جوړه کړې ده د هغې په هدایتو پوره عمل نه کیږي. خلک لا هم په تجارت کې ستونزې لري. ځینې وخت تاسو په کمیټه کې خبرې وکړي خو هغه د امنیتي او نور وجوهاتو له وجې نه عملي کیږي. نو زه له تاسو او حکومت دا غوښتنه کوم چې د دې مسلې ته ډیر پام وکړي، ځکه چې په قبایلو کې د خلکو نور هیڅ کاروبار نشته.
د پاکستان تجارت وزارت تر مخه افغانستان د پاکستانی والونو لپاره تر ټولو نږدې او لوی مارکیټ دی، خو د دواړو هیوادونو د خراب او سیاسي اړیکو له امله په دې وروستیو کې د دوی سوداګري کمه شوې ده. پر ډیورنډ کرښه د دواړو خواوو پوځیانو وخت په وخت په یو بل ډزې هم کړي او سفارتونو د یو بل په غبرګونونو کې د ویزو ورکول هم سخ کړي دي. د افغانستان د تجارت وزارت وایي جاوید دبیر وایي د باثباته اړیکو د نشوالي له امله افغان حکومت کوشش کړي چې پر پاکستان د خپل ضرورت تکیه کما او په گاوند کې د مرکزی آسیا هیوادون سره سوداګري زیاته کړي. نوموړي د اگست په 12مه مشال ریډیو ته ویل
در زمینی واردات
په 2013 کال کې مول پاکستان د 2 بلیون ډالر په ارزښت مالونه راوړي دي. تیر او دا کال دا شمیر 1 بلیون ډالر تر رکشته سوی دي. نور هیوادون سره زموږ اړیکو شکېدو لوي پاکستان سره دا سوداګري کمه سوی ده. همدارس په 2013 کال کې موږ پاکستان ته د 400 میلیون ډالر مالونه لیږلی و، خو په 2019 کال کې دا د 300 میلیون ډالر و. په دې اساس موږ برآمدات هم کم شوي دي.
صادرات مانیز به پاکستان کایشي
د دې نقصان پوره کولو او اړیکو ښه کولو لپاره پاکستان یو لړ ګامونه اخیستي دي. دوی په جولای کې هند ته د افغان مالونو د وړلو لپاره د واګا بارډر خلاص کړ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د اګست په 12 پر ټویټر ولیکل چې تر دې وروسته د افغانستان سره پر پوله د مالونو ژر وړلو راوړلو لپاره یې د ټرکونو د بدلولو شرط ختم کړی دی. دا شرط د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره لګول شوی و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت اسانولو لپاره د پارلماني کمیټو جوړول ګټور بلل شوی دی. په افغان پارلمان کې د مالی کمیسون غړي جاوید صافی د اګست په 12 مشال ریډیو ته وویل چې تجارت باید له سیاسته لري وساتل شي.
د افغانستان او پاکستان تجاران تل د حکومتي سیاستونو ښکار شوی دی که دغه چارې د ستونزو سره مخ کیږي او د دواړو هیوادو د پارلمان اړوند کمیسونونه پکې مداخله وکړي قواله به دي کې وی چې تجاران به د حکومتونو له سیاسي انحصار خلاص شي او د دواړو هیوادو تجارت به لا وده وکړي. څنګه په تیرو کې ولیدل چې کله د تورخم دروازه لدی خو بندي او کله هغه خوا چې دغه د افغانستان د تجارانو او د پاکستان د تجارانو په تجارت باندې او د دوی په کاروبار او پنګونه باندې ډیره بد اغیزه کوي. نو د دغه څخه د خلاصون لپاره هم دغه یوازینی لار ده چې د دواړو هیوادو د پارلمان اړوند کمیسیونونه په دغه برخه کې مداخله وکړي او دغه سیاسي انحصار چې کوم تجارانو ته د دغه څخه خلاص شي.
پاکستان د چین سره اقتصادي راهداري پروژه پر مخ بیي چې د چارواکو په وینا ګټه به افغانستان ته هم رسیږي. د پاکستان د مواصلاتو وزیر مراد سعید د اګست په 12 په پارلمان کې وویل چې د دې راهداري پروژه د برخې په توګه له پېښور تورخم ته غځېدلې سړک د تجارتي ملونو د وړلو لپاره پراخي او د محل پیکار روان دي.
بشیر کو اخو چې تاسو رپورت لاندې کو ختم ورته کو د افغانستان په خوست ولایت د برمل لمن پکتیکا او شاوخوا ولسوالیو کې مشت د شمالي وزیرستان کډوال وای چې نور د کډوالۍ ژوند نشي زغملي او دوی دی باید خپل کورونه ته ازر تر زر استان کړی. دوی دا هم ویل ک چې دوی په ټایم باندې استان نه کړی نو مجبور وي چې غلام خان ته پر لټوي سي. پر دې موضوع د عمر وزیر دا رپورټ اور.
د شمالي وزیرستان د تاخیلونه کډه شوی سید حسن د افغانستان پکتیکانه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال یې شمالي وزیرستان انتظامیه سره نوم لیکنه شوی په دواونه کې ورته د واپس ای ویلې ول خو لانن هم ستانه نشو.
میز دا وشتنه دو چندر میز تنگ شوی سپیش کولا شوی چی میز تر کرل و ده پاکستان حکومت بار بار میز تر آواد دو که آواده میز سار تاون نرستاولی لکه تر کول کیم پارم یرلا جلی بی آغا میز دیا کرل در بولا جل دو چین سراتو ستا در ازر کلیار خوصاو حال یار ده آو پر وزنده دلا و خال نر دام را مجبر شوی دای چه ده و وقت رزی نشی سی خوالای.
زاهد الله چه ده افغانستان برمل ولسوالی که د شپږو کالونو نه د خپل کورنۍ سره میشته وایي چې ماشومان سپینګیری او مېرمنې د خپل کلی او کورونو د لیدو په ارمان دي.
میشه د ګلم خود بارډر خلاص کو میش بار بار ټوکنه جامع کړل په ګلم خود بارډر کې میشته بارډر خلاص نه شو می سره بار بار وځي چې تاسو بارډر خلاصيږي. کووډ کې بتانی ماشول ماشومون ځوانون دا د وطن په انتظار کې نوستي میش خپل وطن ته پریږدي.
د تاخیلو نه کډه شوی ملک اختر چې دا محل د افغانستان خوست ګولان کیم کې میش دی وایي چې کا واپس یې نه کیږي نو مجبور شوی چې په غلام خان پر لټ پیل کړي.
میش دا اپیل دی چې میش د لاد صاحب وزل شوی 2014 د سپژمه میاشتې د 15 تاریخ نه چې میش د وزیرستان اروتلی 2020 سری دی چې په دا کې دا ویډ کې په تعلیم استریږي په دان د عبدالله د پاکستان ټول چارواکي کاسول دی کا پوزی دی کا مسرون دی پداویر کی دار خمو کو چداویر کی دا خپل وطن ته بیزی دا د ګلم خل یار دا خلوصا کو.
د افغانستان په بیلا بیلوسیمو کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو واپس ای پاډمو چې کلا په شمالي وزیرستان کې د انتظامیه او د امنیتی ځواکونو یو لوړ پوړی چارواکي څخه و پختل نو دوی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل زکه چې لار رسنیو سره ورته د خبرو اجازه نه و چې د افغانستان څخه به زر د کډوالو راستنولو بهیر پیل کړي. اوس مهال د تاخیل زناسیمه او شاوال پورا تحصیل چې لا کلیر شوی نه دی د کلیر کولو لپاره یې ګامونه پورته شوي. هر ډول تیاری نیول شوی. د پاتې وسلوالو څخه به ډېر زر دغه سیمې کلیر کړي چې پس به د تاخیل او شاوال ته هم په پورم نه ډول بې کوره شوي دننه شي. د انتظامیه په وینا شمالي وزیرستان ته 90% نه زیات خلک ستانه شوي خو د تاخیل زنه سیمو او شاوال بې کوره شوي لا پاتې دي چې د یوې اندازې مطابق خواوشا 15,000 کورنۍ په ګاونډي هیواد افغانستان کې میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو تاسو یې غوږی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بل ان ملنډا بنسټ پر شریک مشر بل گیټس ټینګار کړی چې په هیواد کې د پولیو د مخنیوي پروګرام بیا پیل کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا خبر شوی خبر پاڼه وايي عمران خان د اگست پر 11 له بل گیټس سره په ټلیفوني خبري وکړي او هغه ته یې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لړکی د حکومتي هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل. د مایکروسافت شرکت بنسټګر بل گیټس او د هغه د میرمنې ملنډا گیټس بنسټ له پاکستان سره د پولیو مخنیوي چارو کې مالی مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه اعظمی په دې رپورت کې ورو.
د عمران خان او بل گیټس ترمنځ دا خبرې په داسې وخت کې سوي چې پاکستان په پلان کې لري د روانې اگست میاشتې له 11 نیټې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په یو شمېر هغو سیمو کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپین پیل کړي چې پکې د پولیو وایرس خطر موجود دی. په کوټ شهر کې روغتیا پال او روزونکي ناصر خان وای چې د دې کمپین لپاره د روغتي کارمندانو روزنه روانه ده او دوی به یو ځل بیا کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د ګزار مخنیوي څاڅکي ورکوي.
د دې تمر ورشي چې به کورو ته ورسي پولیو به څنګه ورکوي او د دې د کم هغه کول چین دی هغه به څنګه خیال ساتي بل مرتبه نه ورکوي وسایته به ورکوي به چې پولیو ورکي وکشانو ته او بیا به د فینګر مارک چورته وي هغه به څنګه ورلګوي او ډور مارکینګ چورته وي دا اول چاکینګ نه دی پر دروازه چې کم چې به څوک شان پات دي څو وسو مثال بیا په ټیلی شیټ کې دا غ ریکارډ جوړوم.
په پاکستان کې د 2020 کال په فبروري کې د کورونا وایرس لخبریدو وروسته د پولیو ضد کمپین ځندول شوی وو چې بیا وروسته د احتیاطي تدابیر په پام کې نیولو سره د جولای لشلمې د 15 ورځې لپاره تر سره شو. دا ځل به هم کمپینران د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر احتیاطي لارښوونو په عمل کولو سره پولیو ضد کمپین مختوړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1,000 ماشومان ګزړن وهلی ول خو د 2020 کال د اگست تر 12 نیټې پورې 14 ماشومان په دې وایرس اخته شوی چې 22 په خیبر پښتونخوا، 21 په سند، 14 په بلوچستان او 15 په پنجاب کې دي. په بلوچستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر افتاب کاکړ وای د ماشومانو د ګزړن وهلو لوی لامل د کورنۍ لخوا خپل ماشومان ته له پولیو ضد څاڅک ورکولو انکار کول دي. د نوموړي په وینا بل پلو په وسنیو پیښو کې زیاتوالی د کورونا وایرس خپرېدو له کبله ماشومان ته په څاس کور کولو کې د واټن رامنځته کېدل دي.
میټی ګیپ ډېر زیات نو دا کیسه زیات دا شره شي چې کچيري میټی ګیپ وکښنان ته څاس کې نه ملای شي نو زاره د کیسه بیا زیاتې شي.
د ډاکټر افتاب کاکړ په خبره د راتلونکي کمپین په پای کې به روغتي کارکونکو یو ورځ یو ځل بیا پر هغو کورونو ګرځي چې د کمپین پر مهال پاتې سوي او یا مشرانو یې ماشومان ته له څاس کور کولو انکار کړی وي. دا چې روغتیا پالان څه ډول انکاری کورنۍ دې ترازی کوي چې خپل ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي ورکړي. روغتیا پال او روزونکي ناصر خان وای چې دوی له بیلابیلو لارو کورنۍ ته د پولیو ویکسین ګټي ورشي او ورته وای چې د ماشومانو له ګزان ساتلو څخه یوازینی لار همدغه پولیو ضد ویکسین دی.
کم ټایپ ریفیوزل دی بیا دا غل کم مذهبي عمر مولا ورولو ار اس پی انستا ک مسکنسپشن او ډاکټر ورولو یا دا علاقې مشر سره ای دا غا وال ورکو مشر سره ویډیو وستا نو فتوا بوکس تز مشر سره ټیمانو سره نو ودار کم باندې مش دوی ته چې دی ورته وای چې په ټوله دنیا کې پولیو ختمه شوی ده هغه دا پولیو ویکسین د برکت ختمه شوی ده. دوه ملکونه چې پاته دي پاکستان او افغانستان په هغه کې دروسه نه ده ختم شوی نو هغه چیز دی چې 100% دلته ویکسین نور کول کیږي شان ته نو په دا تر سره چې دی موږ هغه کم انکاری کورینې نه چې دی هغه کورو.
پولیو وایرس په لومړي ځل په 1994 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند شو چې هغه وخت یې 13 کسان مړه او 132 عمر یې معذور کړل. تر دې پیښې باندې شپېته کال وروسته په 1955 کال کې ډاکټر جونز سلک د ناروغي واکسین جوړ کړ او په 1960 کال کې بیا امریکا د خلیه لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټولې نړۍ ورک شوی دی. بلخوا کډریم پر لپسې کال هم په نایجیریا کې دا وایرس ونه موندل سو، نو پر روان 2020 کال کې به د روغتیا نړیوال سازمان هغه هیواد هم له پولیو وایرس په بشپړ توګه پاک اعلان کړي. بلخوا د ملګر ملتونو د ماشومان لپاره کارکونکو ادارې یونیسف هم د اگست پر لسمه په خبر پاڼه کې ویلی و چې پر روان اگست میاشت کې په افغانستان او پاکستان کې پیلیدونکو پولیو ضد کمپاینونو کې شاوخوا 50 میلیونه هغو ماشومانو ته څاڅکي ورکړل سي چې عمرونه له 50 کلونو کم دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو راکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تاسو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
مشال ریته تاسو غوږی قدرمنو دونکو پرون د کامی سملی په غونډه کې د ترهګر عزت ترمیمی بیل کال 2020 په متفقه توګه منظور کړل شو. تر دې وروسته با دا بیل په یا قانوني مسوده سینټ ته وړاندې کیږي او د پاکستان د ولسمشر لخوا په لاسلیکي دوسر به د قانون حیثیت وګرځي. دا بیل په داسې حال کې منظور شو چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالی ادارې FATF په 2013 کال کې په خل لیست کې اچول او په تو لیست کې د اچول کېدو د مخنیوي لپاره یې پاکستان ته سو شرطونه یې خیول. سازمان سکال د فروری په میاشت کې اسلام آباد ته د جون تر میاشت پورې وخت ورکړی وو چې د ناقانونه پیسو سپینولو او له ترهګرو سره د مالی مرستو مخنیوي لړکی د اقدامات وکړي چې دا بیل منظوریدل هم د دغه کړۍ برخه ده. نور تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې ورو.
دا اگست په 12 د سپیکر اسد کیسر په مشورې کې د قومي اسمبلی په غونډه کې د نور بیلونو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد ترمیمی بیل کال 2020 په متفقه توګه پاس کړی شو. په بیل کې ویلي شوی ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو یا د دې سره تعلق لرونکو خلکو ته قرضې ورکولو یا مالی مرستو باندې به بندیز وي او دا شن به یو بینک داسې کس ته کریډیټ کارډ نه ورکوي چې پچا بندیز لیکي تلوي. د بل تر مها تر هغه کې ککړ کسانو باندې به 15 کروڑه جرمانه لګول کیږي او د دې ترڅنګ د قید سزا به ورته هم ورکول کیږي. په بل کې زیاته کړې شوې د وسلې په نو لایسنسونو به بندیز وي او د وړاندې نه جوړ کړل شوی لایسنسونو په منسوخ تصوريږي او چا سره چې وسلې وي هغه به ضبط کیږي. د بل پاس کې دوه نو وړاندې د قانون او انصاف وفاقي وزیر فاروق نسیم اویل د اف ای ټی اف یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس د ضرورت تر مخه دا بل پاس ول ډیر ضروری وو. نوموړی زیاته کړه
سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ
دی وای د ټولو زمننه کوم چې سمره یې زمون سره بحث شوه نو دا پوزیشن ډیر مثبت جواب راغله. اونن د پاکستان لپاره ډیر نیک مرغ ورزدا چې دا د پاکستان په لوی غټا پاس کیږي
پاکستان کے لارجر پبلک انٹرسٹ میں پاس ہو رہا ہے.
مشال ریڈیو چې د دې بل پاړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریگیډیر سید نذیر نو پختل نو هغه وی د دې بل پاس کېدو نه به پاکستان ته ډیره ګټه ورسی او بل پلو به په تره غری باندې هم قابو و موندل شي.
اف ای ٹی ایف کوم وختلې وی او هغه پر چې پاکستان د خړ مرچ نه وزي او سپین دستر ازي باغې د پاره وړاندې دا قانون تر سازي ضروری و. درېمه خبره دا ده چې د افیدیت و زینی لاری چاری داسی چاگی کے ڈپلومیسی اور آغینا پولیٹیکل پریشر اور دا پکی ہم شاملی دا مختلف ملکونو سیاسی آگے کی دا امریکی دا طرف سنس دا سی اشاری ورکڑی شوی دی چھ دا پاکستان مرز کا بہو کی
ذکر دا وقت پاکستان فائننشل ایکشن ٹاسک فورس پخل لسٹ کی اچولے دا قانون وفاقی وزیر فاروق نسیم دے رستیو کی ویلی ہو کہ پاکستان دا ترہگرے پرزد قانون سازی ونکڑا نو فائننشل ایکشن ٹاسک فورس بے پتور لسٹ کے واچوی او دارنگ بپرے بندیزونا ولگوی
سیرا زہیرو چھے تاسی تے رپورٹ بناندے کولو قدر مرگو تاسی دا مشالہ ریخ پر ونی تا غوائگی دا پاکستان مسلم لیگ نور مرستیالی مشر مریم نواز د اوږدې مودې خاموشۍ وروسته په لاهور کې په یو خبري غونډه کې پر حکومت نیوکه کړې مریم نواز د 2019 کال نومبر میاشت کې په یو مقدمه کې تر خوشګي وروسته له سیاسي بیانونو ډډه کړې د مریم نواز په پاکستان د سیاسي منظرنامې دراته کې د اثراتو په اړه می له سیاسي چارو شونکو سره خبرې کړې دي او دا راپور مو برابر کړی خو چې وړګي د میروستو وړاندې کړو دا پاکستان مسلم لیگ نون مرستیاله مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د اگست پر 11 په لاهور کې خبری غونډه توې چې د اوګدې مودې خاموشي تر شا ځینی وجوهات ول مریم نواز د خبری کانفرنس وروسته لاغي کړ چې په لاهور کې د احتساب عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال د پولیسو او د مسلم لیگ نون کارکونانو ترمنځ نښته وشوي د مسلم لیگ نون کارکونکو پر پولیسو د کانو گزارنو وکړ خو پولیسو پر دوی د اوخ کې بهونکو ګیسونه وکړول د دې وروسته مریم نواز په خبری غونډه کې د دې پښتنې په جواب کې چې دومره موده ولی خاموشه و ویل
میاں صاحب کے ساتھ جانا چاہا میں ان کے میں ہی خیال رکھتی تھی ان کا میں ہی ان کی تیمارداری کرتی تھی ان کی دوائیاں انجیکشن سب میرے پاس ہوتے تھے
ما میا سیب سره تل هوختل زکه چې ما غوختل تیمارداری وکړم ما سره داغه دوايانې او انجکشن وی خو زه د یو پلان لاندې میا سیب سره تل لوت پرې نه خوم نو زه دې نتیجې ته رسیدم چې زه دلته يرغماله ساتلې وم کچره ز خبر وکم نو غیبه میا سیب ته د نقصان رسولو کوشش کړي ما داسې سنو ال غوختل چې د میا سیب په علاج کې خن جوړ شي
مې ان کے علاج میں کوئی خلل نہیں چاہتی تھی
مریم نواز 2019 کال د اگست په میاش کې په یو مقدمه کې نیول شوی و دا گرفتاری مخ کې مریم نواز د حکومت زد ګڼ شمیر جلسی او لاریونو کړیوال خو تیر کال د نومبر په 14 په زمانه تر خوشی کې دروستو نو موړي خاموشي اختیار کړی و هغه په ټوټر پانه هم له سیاسي بیانونو ورکولو ډډه کړي په لاهور کې د ایکسپرس ټلویزیون پروگرام ټو د پوینت کوربا او خبريال منصور علي خان د اگست په 12 مشال لريته ویل چې مسلم لیگ نون ګوند دننه نا امیدي پیدا شوی و او د مریم نواز په سیاسي منظرنامې راتک مقصد هم دغه و چې خپل کارکونانو ته حوصله ورکړي
مریم نواز صاحب سره گفتگو ہوئی تھی فون پہ اور میں نے ان سے کچھ یہی سوال کیا تھا
ما مریم نواز سره ټلیفوني خبرې کړې وي او هم دغه پښتنه متره وکړه سما په فکر مسلم لیگ نون دې نتیجې ته رسیدلې چې په ګوند کې دننه مریم نواز کارکونان راغونډول شي دغه ګوند چې کله هم د خپل سیاسي طاقت مظاهره کوي نو مریم نواز په غزه کې استعمالوي دغه ګوند اگست په 11 سیاسي مظاهره کول سره خپل اهداف ترلاسه کړي خو کچري تاسو دا ګومان کوي چې دا د یو تحریک شروعات دي نو دا له وخت مخکې خبره ده
منصور علی خان زیاته کړه چې په میډیا کې تر اتو غنټو پورې د مریم نواز احتساب عدالت ته حاضرې دو او بیا د خبری کانفرنس کوریج شوی او دوی خپل مقاصد ترلاسه کړی دي مریم نواز د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور ده او په 2011 کال د نومبر په میاشت کې سیاست شروع کړی وو او د 2013 کال عام انتخاباتو کې د خپل پلار نواز شریف کمپاین کې مهم رول لوبولی وو د 2013 کال جولای میاشت انتخاباتو کې مریم نواز ته مسلم لیگ نون ټیکټ ورکړی وو خو احتساب عدالت په یو مقدمه کې د وو کالو د بند سزا ورکړه او لسو کالو لپاره نااهله وګرځول شو په پیښور کې د ډان نیوز ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د اگست په 12 مشال اړتیا ویل چې د مریم نواز سیاسي منظرنامې ته راتګ فیصله غیر متوقع و
د مریم نواز سره هغه په ډډه باندې ناست او هیڅ قسم ویجبېره د عمل نه ورکو نو دې ته په یو نوي زاویې سره کتلی کېږي چې آیا مسلم لیگ نواز گروپ چې دی هغې ته هغه اپرچونیټي یا هغه سہولت ملاو شوی دی چې دوی دې پکې راوځي او واپس ته سرګرمۍ لکه خپلې چې دی هغه شروع کړي نو زیات پر دې باندې
علی اکبر زیاته کړه چې ډیره موده وروسته د مسلم لیگ نون کارکونانو کې مقامات تر سترګو شو او داسې ښکاري چې اسټابلیشمنت سره څه خبرې به هم شوي وي په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې عمر چیما هم دې خبرې ته اشاره سره وایي کچرې څوک دا خبره کوي چې اسټابلیشمنت سره خبرې اترې نه دي شوي نو دا یو سیاسي بیان دی
مریم نواز میں ایک پوٹینشیل ہے ایک سپارک ہے
زما په فکر په مریم نواز کې صلاحیت شته. زموږ په معاشره کې یو خبره ده چې هر وخت یو جادوئی یا کرشماتي مشرتابه ته ګورو که هغه کار کولای شي او کنه، خو چې خخ کاری لومړی عمران خان راوست او اوس د دې په مقابله کې مریم نواز ده. دا هر څه چې روان دي زما په فکر دا یو بی طرفه عمل نه دی. زما په فکر د مقتدرو حلقو خوخه پکې شامل ده. د مریم نواز خبرو ته هم کتا سي غوښ شي، نو لومړی به انقلابي بیانونه ورکول خو وس ډېر محتاطی خبری کوي او یوازې په موجوده حکومت نیوکی کوي.
انقلابی قسم کے بیانات آتے تھے، ایسا نہیں ہے.
عمر چیما زیادہ تکڑا چھے پا سیاسی منظرنامے کی مریم نواز او بلاول بٹو تا مکمل آزادی ورکل شی نو تحریک انصاف واکمن گن لپارا لوی چیلنج جوڑی دی شی. خو په کراچی کې د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین وای د حکومت کارکردګۍ له وجې اپوزیشن ګوندونو ته نور تقویت میلاو شوی او هغه خلک هم اوس راوځي چې په خوا خاموش وو.
یو میډیا لایم لایټ کې هغه دوباره را لاله دا زما خپل پام دا چې دا یو ستراتیجی وا چې دوباره مریم نواز لایم لایټ کې راشي او یو بایر خپل ووټ ووټر تم دا پیغام ورکړي شي چې موږ سیاسي تور باندې ژوند لري او دن پارٹی کے دن نا چھے کم ریزنٹ میں روان ہو دا آغی ہم مخنیبے اکڑے شی آغی تم دا دا یو میسیج ورکڑے شی چھے پیسیو اپوزیشن نہیں ہو مونگا یو ایکٹیو اپوزیشن نہیں
کسو ہم اپوزیشن گندونا چھے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی او دا مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام یہ پا سر کے دے وقت پا وقت حکومت زد بیانونه جاری کوي. خود شنون کو پا نظر دوی دا حکومت زد تحریک چلولو تا لا هم پا یو نکتہ ندی رضا شوی.
دا مشال رادیو نوے موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال لوی تا سی غوګه قدم درکو سسټینبل سوشل ډیولپمنٹ ادارې په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په لومړي شپږو میاشتو کې پر خزو د تشدد په پیښو کې تر ډیره حدا اضافه شوې ده. د ادارې ویلي چې د تشدد زیاتې پیښې د اپریل څخه تر جون پورې ریکارډ شوې دي. د بشري حقوقو ادارې او کارپوهان د دې وجوهات د کرونا وبا په ترڅ کې ټول بند، کلتوري، اقتصادي، نفسیاتي مسلې او د قوانینو نشټوالي یادوي. خو بیا چارواکي وایي د کورونی تشدد په سیر د پیښو مخنیوي لپاره په قانون سازۍ کار روان دي. پر دې موضوع د انیس اجمل دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي په خصو د کورنی تشدد په سیر د پیښو خلاف د قانون د نشټوالي له وجې په داسې پیښو کې لوستر بلی زیاتوالی کیږي. دوی دا خبره لا غرسته وکړه چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنټ د اگست په لسمه په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې رسنیو ته د ترلاسه شوو رپورټونو له مخې په خصو د تشدد 1459 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې 1452 د اپریل نه واخلي د جون پورې موده کې مخې ته راغلي دي. په دې کې زیاتې پیښې په پنجاب کې رپورټ شوې دي. په دویم نمبر سندھ، په دریم خیبر پختونخوا، په څلورم اسلام آباد او په پنځم نمبر بلوچستان دی. یاده اداره وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې بیا د سرکاري شمیرو تر مخه په ښځو د تشدد 3138 پیښې رپورټ شوې دي. د ښځو حقونو لپاره کارکونکي ادارې عورت فاونډیشن یو غړي عاصم ملک د اگست په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د کورونا وبا په ترڅ کې د ټول بند له وجې اکثره سړي په کورونو کې کیناستل، روزګارونه ختم شول، نو د اقتصادي او کلتوري مسلو له وجې په ښځو رته تشدد پیښې زیاتې مخې ته راغلي دي.
دغه معاشره کې بنیادی توګه باندې په دا کلچرل مسلې دي، نشر روایتونه داسې دي چې دغه روایتونه قائم شوي دي. خو د دې کې د موجوده کال کې تاسو ګورئ په لښ په میشتو کې خصوصا د کورونا دی وجه نه دا مسایل چې کوم دي دا تاسو ویل شي چې دې ته یو هغه ټریګر او یو بوست ورته ملاو شو. یعنی کلچرل مسلې سره سایکولوژیکل مسلې او خصوصا چې کوم دي د دې کې اکنامیک مسلې چې کوم دي دا په دې وړاندې راغلي. د اکنامیک مسلې ظاهره خبردارۍ چې په کور کې ناشته سره به دا چې کم خصوصا د زمو صوبه کې چې کم دی کم د ډیلی ویجرز او یا د نه علاوه چې کم دی هغه کارکونکو چې دی پرایویټ درو کې یا مثال په تور باندې پرایویټ کرونه کول دا غي کرونه مکمل بن شو او دا کوم ډاټا چې موجوده راغلی دی دام چې کم دی یعنی تاسو یې کینو کې په دغه باندې کافی حد پرې اخبارونه خلکو پر شو اخبار نه راتلو د نه علاوه را بيته کم شي خصوصا د زمو په پښتونخوا کې په وړو وړو خبرو باندې کم نه ګر داسې مسایل رپورټ هم شو
سستینبل سوشل ډیولپمنټ ادارې د رسنیو لخوا د ترلاسه شوو رپورټونو په حواله لیکلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د کورنۍ تشدد 1,050 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې 1,060 یوازې له اپریل تر جون میاشتې پورې دي. د یادې ادارې په خبره د سرکاري شمیرو تر مخه بیا د روان کال د جنوري نه تر جون پورې په پاکستان کې د کورنۍ تشدد 1,503 پیښې رپورټ شوې دي. د کورنۍ تشدد پیښې هم زیاتې په پنجاب کې مخې ته راغلي دي. په دویم نمبر سند، په دریم خیبر پختونخوا، په څلورم اسلام آباد او په پنځم نمبر بلوچستان دی. د بشري حقوقو بلو وینز ادارې یو غړي سنا بیا وایي چې په خزو د تشدد پیښو ته په کتو داسې څرګندېږي چې په خیبر پختونخوا کې هم د خزو لپاره حالات سم نه دي. نوموړی زیاتوي باید حکومت په خزو د تشدد مخنیوي لپاره زر تر زره قانون سازي وکړي.
کووډ سے پہلے کا ڈیٹا اگر کچھ میں بتاؤں نا تو جو رپورٹ آئی
تھی کورونا وبا نبران دی پدوزر نولسم کال کے ملگرو ملتونو دے راپور لمخی آواز پا خیبر پختونخوا کی 52% او پا قبائلی ضلعوں کے 65% خزے دا کورنی تشدد خکار دی نو دا پدے صوبہ کے یو خطرناک حالت سرگندوی دا غصے دا رسنو دا رپورٹونو لمخی دا روان کال پا لمڑے و سلورو میاشتو کی آواز پا خیبر پختونخوا کے پر خزو دا تشدد 78 پیخیشی بھی دی دا غصے دا یو بل راپور لمخی 2010 کال نا تر 2019 پوری پا پاکستان کی دا غیرت بنوم سلور زرا دری سوا او دری اویا خزی وجل شوی دی چی پاکی دا ٹولو زیادی خزی پا پیخور کی وجل شوی چی شمیرائی ات سوا ات نوی دا.
د خزو حقونو لپاره ځینې کارکوونکي وایي چې پر خزو تشدد د کلتوري، ټولنیز یا اقتصادي مسئلو له وجې کیږي. خو ځینې نفسیاتي ماهران بیا دا یوه ذهني او نفسیاتي مسئله هم یادوي. نفسیاتي ماهر ډاکټر افتخار حسین وایي چې په پاکستاني ټولنه کې اکثره سړي له کوره بهر زیات وخت تیروي، خو د کورونا وبا په سر حالاتو یا د جنګونو پر مهال چې په کورونو کې بند شي نو د نفسیاتي مسئلو ښکار شي او روایتو ته په کتو اکثره یوازې له خپلې مېرمنې سره رویه سخته شي.
پابند شي کور کې لکه بهر چې ځي نو کس خبره ترې زړه بڑا سمو باسي خبرې م کوي، تفریم کوي، سمزدوریم کوي، کارم کوي، سه کم نی وی گپ شپم لګي. نو چا کور تا محدود شي، کار روزګاری ني او هغه تفریح او هغه بڑا س نشو کې زړه، نو خامخا دا غي او انزایټي او ډیپریشن یا فرستریشن دا غي جوړيږي. غوسه چې دا بیا دا غي نخه چې دا غي زنانه سایت ته
او خبر پختونخوا کې د کورنۍ تشدد خلاف بل په 2019 کال کې په فروری کې سملې ته وړاندې شو، خو تر اوسه نه دی منصور شوی. دا چې د خبر پختونخوا حکومت د کورنۍ تشدد په سر پیښو مخنیوي لپاره قانون تر اوسه ولې نه دی منصور کړی. د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي سملې غړي عائشه بانو وای د کورنۍ تشدد خلاف په قانون سازي خبري روانې دي او هیله ده چې زر دا قانون جوړ شي. سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ادارې تر مخه د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د ښځو تښتونو، د جنسي تیریو او د کار په ځایونو کې د هغوی د بې ځایه تنګولو په پیښو کې هم تر ډېره حده اضافه شوې ده.
انیس اجمل وچې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. کډمو کو د چهارشنبه په ورځ په خوست کې یو شمېر بېوزله ښځو کورنیو ته د میوو او سبو د وچولو د لمریز ابریښنا مشونه ورکړل شول. د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي د دې پروژې مقصد د بېوزله کورنیو اقتصادي پیاوړتیا، د میوو او ترکاریو د ضایع کېدو مخنیوي او د اړتیا پر مهال مارکیټ ته د وچو میوو او سبزو وړاندې کول دي. بل لوري ته د هغو کورنیو چې یاد مشرونه ترلاسه کړل خوخي سرګند کړی دا تفصیل د نجیب الله خپل په دې رپورت کې.
په خوست او پټوله کې د افغانستان په بازارونو او مارکیټ کې په کرنیز برخه کې د اسانتیاو د نشټوالي لکبله یو مهمه ستونزه ده چې د نورو توکو په خوا کې د میوه او ترکارۍ په بیه کې هم تعادل نه ساتل کیږي. کله چې د دې ځای میوه او ترکارۍ ورسیږي به یې دومره ټیټی شي چې بزګرانو ته په تاوان تمامیږي. په همدې موخه د کرنې ریاست په چوکاټ کې یو شمېر بېوزله کورنیو او ښځو باندې د میوه او سبو د وچولو ماشینونه وویشل شول. په دې هر یو ماشین 1,30,000 افغانۍ لګښت شوی او پاول پړاو کې اته وشکورنې پکې شامل دي. د تڼې اوسیدونکو حکمینه مشال رادیو ته وویل
دا مرزنه نه ته چې د اوتويش مشتنی نه دا که اوتويش ولشوالې ته چې اوتويش تیاری کړې شوی وي دا مرو ته خشولې دي د زنانه د خلق ګټه ده ګټه دو چې میګه د خدای بوغینه لري بنجان لري بندای لري لرا سوزی جات لري دای میګنا په اسه خیرو په شغو ته ورګي په میکته څنګه کلی ولدي غریبون وی آیا وسره وچا ولای شي دا نه چې وکاسته دا ورسه دي دا ډیره غریبون ته ورسه.
محمد داود پوپل چې د دې پروژې کارکونکو دی په دې اړه چې د دې پروګرام په ګټه ورتوب څومره ډاډ باندې وای
دي د وزینه هدف هم دغه دي تر څو د غریب کورنوي د لپاره د اقتصادي پرتیا ورتیا او د میواجات او سبزیجات د زیات څخه مخنیوي وکي. اوس مثال په ډول مونږ اکثره وخت په مارکیټ کې د سبزیجات د لپاره مارکیټ نه لرو نو اکثر هغه خرابي د دې بدیل لاره هم دغه د چت پروختي ډول باندې وچی او مارکیټ ته ارزشي پوره ډاډ او اطمینان سره درته وایم چې دا پروژه به د هدف ترلاسه کوي.
د خوست مرستيال ولی عبدالواحد پټان چې د یادو ماشينونو د ویش پړای جوړ شوی غونډه کې ګډون کړو خلکو ته په پیغام کې وویل
چې د خوست ولایت زراعتیزم کې کمی دي ولی که سبزیجاتو کری سبزیجات ارزشي جګ دي یا میوه‌جاتو کری میوه‌جات ارزش جګ دي هغه به ورته پروسس شي محلي شکل باندې بوچی او بیا به بازار ته ارزش نه دو د قانونو حاصلات او ضایعات چی وغه بده منځل شي.
بلوري ته د خوځ د کرن ریاست چارواکي وای چې سکال به په ورته توګه درې ځلې نور هم بې وزله کورنۍ او میرمنو ته د میوه او سبو وچولو د مریض برېښنا ماشینونه وویشل شي. د کرن رئیس حافظ الله شانوري ول د مالداري د پرمختګ لپاره 340 کورنۍ ته څو ورځې مخکې غواګانې او بوزې ورکړل شوې. په نګ دی راتلونکي کې 500 کورنۍ ته د شاتمو چای ورکول کیږي او یو سره څلور سره خورنه ته به دیش دیش خطه چرګان هم وبو ویشل شي. د نوموړي په وینا د تریزه یو علي شیرو او سپيري پولیس والي کې د نیمه سوداګري زو فارمونو جوړیدل هم په پام کې دي.
کډرونکو د روان غړي اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم. د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب د ریستو کې په پیښور کې چاپ شوی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی. په دې کتاب کې سدي د نجیب عامر په دې رپورت کې اورو چې د یو پخوانی فلم پسندري پیلېږي.
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خبر کړي. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر او صورتحال نه دی، په دې کې ما د پښتو اغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي داغه تاریخ مې خودلې دي. د ډایرکټرانو بل باب دی، هدایتکارانو د فلم سازانو بل باب دی، د کامیډین چې دي داغه بل باب دی، او درشن نامور اداکاران چې دي د وړمبو وختونو داغه بل باب دی، بیا د موسیقارانو نه پس کوم سندرغاړي دي داغه بل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یو څنګه هم مانه د پریخودی په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري نو ټولې څنګه ما په دې کې شکم دین او راغستی دي.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډسمبر کې خپور شوی.
دا هغه ځوان دی چې د چا د سپو د ګمرو
خود نوموړي په وینا تر دې نیټه پورا دیرش کاله وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه و، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلام خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو امپیریل تھیٹر میں ورتوی او بیا رسو امپیریل ٹاکیز او بیا داغه نه پس داغه سینما نوم شو ناولتی، چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغستا او سرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغلته چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغستا، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترلو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او داغه گوا حمزه بابا په خپل دی دا کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پغی کې لیکل دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ پاړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدې شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټه ورې غني. تاسو چې د پښتو فلمونو په اړه د کوم کتاب خبره کوي هغه ما لیدلې ده. دا ډیر ښه کتاب دی او یو ښه هڅه ده. دا کتاب په دې هم ښه دی چې د پښتو فلمونو په اړه ډیره څېړنه تر اوسه نه ده شوې، نو د دې کتاب خپرېدل یو لوی هڅه بولم. دا پاکستانی فلمونو دغه سیرون کې دا هم وایي چې کله د پښتو فلمونو په اړه یاد کتاب اردو ژبې ته هم ترجمه شو، نو دا به په قامی کچا د فلم په اړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکی محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کار وکړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به ویشي مونږ ته څه فائدہ ده. نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زلاړ ما دی ملکنډ په دې غرونو کې یو زید ګلخان نومې اداکارو ډېر په محنت هغه سلورم پندم دل باندې چې زلاړ منو ما پیدا کو، دا شاندا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلنو دی پسې دا ګرځېدل ماته ګرانو، خو الحمدلله دا ګرانی خدای پاک ماته اسانی کړی دی. ترکه مها د پوری چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته، نو تقریبا یو 100,000 روپو پورې خرچه به زما په دې باندې را دي.
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د ترې په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوې پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشکنده و، دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره، نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی. نو زما په خیال چې که حاجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پورې نیسي او خرڅ به شي، نو دا تمه دی نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ورکتاب یو موبایل باندې ورکوي، په بوټانو خو 8,000 ورکوي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکوي. دا د پښتنو بدقسمتي ده.
ماتول
دا اردو فلمونو دا تاریخ لیکوال اعجاز گل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو په یاد ولرای دا ډیره ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي. خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرص نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته سپارل چې په خپل کتابتونونو کې کېږي. خو کدا ډول سیډنیس کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو سکی دی شي. کنه نو په شخصي توګه خو ګران ده.
تو وہ پھر بات بن سکتی ہے لیکن پرائیویٹ طریقے سے یہ بڑا مشکل ہوگا.
خود پختو فلمونو تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای ل خپل ولسه ناهیل نه ده. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.